السلام علیکم دا مشال ریڈیو دے وقت پا پیخور کی دور سی دری بچے شوی دی زانی ساجمل و در سرا پا دی روانا خبرونا کی ہم پا دی خبرونا کی با دا خبری نویان نجیب آمیر او تکنیکی همکار جانتن هم لما سروی پا دی گڑے کی با دا فاتا دا پاکستان دا مختلف و سیمو افغانستان پڑا ریپورٹی نوارے تبصری شننی او مرکی هم لرو اونیس پروگرام دا سولی پلورم دا خبرونی برخدا خلومری دا دی سات خبرونا دا نجیب آمیر ناورو
افغان چارواکی وایي د کندوز بشپړ کنټرول د دوی په لاس کې دی. پاکستان وایي د مینا پیښه کې د وژل شوو پاکستانیانو شمیره 90 ته رسیدلې او روسیې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړې ده. دا هم پورا خبرونه. د افغان پوز چارواکي په کندوز ښار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکوي. د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز جنرال مراد علي مراد مشال لډیو ته وویل چې ښار اوس په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو په ولکه کې دی.
عناصر ناپاکی که زندگی آرام مردم و نارام ساخته بودن کشته شدن.
دیوی هغه ناول یا ناصر چه ده خلکو آرام ژوند نرم کرده و وژل شوی تختیدلی و لکندوز خار سخوتلی و اوس محال افغان ځواکونه پر ټول کندوز خار حاکمیت لري. جنرال مراد همدراز ویل د چردری او دشتیارچی ولسوالی او د قلیزال ځینې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي خو د کندوز په نورو سیمو کې دولتي حاکمیت ټینګ دی. نوموړي د کندوز له بېځایه شو خلکو غوښتل چې خپلو کورنو ته ستانه شي. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې په مینا کې د وژلو شوو پاکستاني حاجیانو شمیره 90 ته رسیدلې ده. د نوموړي وزارت د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې دا مهال صرف 2 پاکستاني حاجیان په سعودي عرب کې د درملنې لپاره پاتې دي خو دوی زیاتوي چې 40 حاجیان تر اوسه لا درک دي. د مینا په پیښه کې د وژلو شوو کسانو شمیره د 2500 نه اوړېدلې ده. دا شمیره مخکې 800 ښودل شوې وه. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې اقلیتي غړی فریډریک عظیم وایي که د کوهاټۍ د چرچ غونډې بله پیښه رامنځته شوه نو ټوله ذمهواري به یې په صوبایي حکومت وي. تېره ورځ مشال لډیو سره په خبرو کې ښاغلي فریډریک وویل چې صوبایي حکومت د عیسویانو کلیساو ته د ژمنو سره سم امنیت نه ورکوي.
تاسو دا دی کنه سیکیورټی ورکو نو دا وایي چې زه سیکیورټی نه درکوم ولې تاسو دی.
ښاغلی فریډریک ویل چې په بنو کې د پولیسو د یو ډي اس پي لخوا د دوی ټولنې ته ویلي شوي چې که د خپلې کلیسا امنیت نشي ساتلی نو کلیسا به ورته وتړي. د فریډریک عظیم په خبره د وزیر اعلی پرویز خټک لخوا د کوهاټۍ د پیښې د قربانیانو لپاره اعلان کړل شوي 10 کروڑ روپۍ دا دوی ته د 3 کالو تیرېدو باوجود نه دي ورکړل شوي. په افغانستان کې ناټو ځواکونه وایي چې تېره ورځ په کابل کې د ناټو صدر دفتر سره نږدې د دوی یو هلیکوپټر پرېوته چې پکې د 2 برتانوي سرتیرو په ګډون 15 سرتیري وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. ناټو زیاتوي چې دا هلیکوپټر د حادثې ښکار شوی او د دې حادثې د سبب د معلومولو په موخه پلټنې پیل کړې دي. ناټو په دغه پیښه کې د وژلو شوو او ژوبلو سرتیرو د شناخت په اړه څه نه ویلي خو برتانیا ویلي وو چې په دې پیښه کې د دوی 2 سرتیري وژل شوي او زیاته کړې ده چې دې حادثې سبب د وسلوالو لخوا کومه کاروایي نه وه. د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت د ملي امنیت ځواکونو 3 تنه تروریستان نیولی دي. دا نوموړي ولایت د مطبوعاتي دفتر لخوا په خپاره شوي بیان کې ویل شوي چې تورنو کسانو د کندهار په بېلابېلو سیمو کې د تروریستي فعالیتونو مشري کوله. بیان زیاتوي چې نیول شوي کسان د اروزګان ولایت د خاص اروزګان د ولسوالۍ اوسېدونکي دي او په خپلو جرمونو اعتراف هم کړی دی. په کابل کې د روسي سفیر په دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو په کاروایانو اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي په کابل کې د روسي سفیر الکساندر مانتیسکي د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په خپله پرونۍ کتنه کې همداراز د ترهګرۍ پر ضد د روس افغانستان او د سیمې د هیوادونو د ګډې مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. له دې مخکې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم په افغانستان کې د سغدریزو وسله والو د فعالیت له کبله اندېښنه ښودلې وه. ښاغلي رحمان څه وخت مخکې له خپل روسي سیال سره په کتنه کې وویل چې د افغانستان او تاجکستان د ګډ سرحد په سلو کې په نږدې 60 سیمو کې جګړې روانې دي. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله په دغه هیواد کې د غبرګو ځانمرګو بریدونو د تحقیقاتو په لړ کې تر نظر لاندې ده. د اکتوبر په 10مه د ترکی په سرخار انقره کې په 14 کې لږ تر لږه 90 کسان وژل شوي. د ترکی وزیر اعظم د ان ټي وي په نوم تلویزیون ته نن وویل د ډي ان ای په مرسته د دوی تحقیقاتي ډلې د یوه بریدګر پیژنګلوي ته نږدې شوي دي. نوموړی وایي د دې برید هدف دا و چې د نومبر په لومړۍ نیټه په ترکی کې کیدونکي پارلماني انتخابات تر اغېز لاندې راوصل شي. دی وایي که د تحقیقاتو پر مهال وموندل شوه چې له امنیتي پلوه غفلت ترسره شوی نو لازم ګامونه به پورته کړل شي. په بلاروس کې انتخاباتي چارواکي وایي چې دغه هیواد ولسمشر الکساندر لوکاشنکو په 83.9% رایو ګټلو سره په 5م ځل د ولسمشرۍ چوکۍ ګټلې ده. د اپوزیشن ګوند سره تړاو لرونکي امیدوار تاتانیا کراتکوویچ د څه د پاسه 15% ووټونو اخیستو سره په دوهم نمبر راغلې ده. چارواکي وایي چې په پرونیو ټاکنو کې د اچولو شوو ووټونو تناسب څه د پاسه 86% و. تېره ورځ لوکاشنکا ویلي وو که چیرې په دې ټاکنو کې د 2010 کال د ټاکنو عمره ووټونه ترلاسه نه کړل نو دا به یوه بده خبره وي. د راپورونو له مخې د ووټونو د وخت ختمېدو نه وروسته په سرخار مینس کې 200 مظاهرچیانو د لوکاشنکا د واکمنۍ پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه او د هغه واکمنۍ د ډکټرشپ په نامه یاده کړه. لوکاشنکا د تیرو 22 کلونو نه د بلاروس ولسمشر دی. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه اوس ورځو اسلام آباد ته د ریاض مساخل نه د هوا حال او د کرنسۍ بیا اورو.
د پنډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورس د پاکستانی روپیه مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.40 روپیه غستی کیږي او په 1.15 روپیه خرڅیږي. یو پونډ په 1.50 روپیه او 1.60 روپیه یو یورو په 1.19 روپیه او 1.43 روپیه د سعودي عرب ریال په 19.50 روپیه او په 19.55 روپیه د متحده عرب اماراتو درهم په 38.50 روپیه او 35.50 روپیه یو افغانۍ په 1.60 روپیه او 1.20 روپیه او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه 2.60 روپیه غستی کیږي او 2.40 روپیه خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو پېښور او کوټه کې اسمان شین وي خو پېښور او بنو کې د شپې د باران امکان دی. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 38 او کمه 10 درجې پېښور او بنو کې 33 او 40 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
مشال ریډیو تاسو د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. روانه خبرونه کې باور افغان چارواکي وایي چې پر کندوز ښار یې بیرته بشپړ کنټرول ترلاسه کړی خو یو سیاستوال بیا د کندوز ته خوندي ساتلو لپاره د راتلونکو اقداماتو په اړه وایي
لازمي تدابیر چې یو قوي کمربند باید واچول شي د پټو پوستو په شکل کې او د خلکو اعتماد بیرته لاسته راوړل شي. امکان دی ولري په هغه حالت کې موږ وکولای شو ښار د مخالفینو د تهدید نه په انده کې وژغورو.
د سپا قبیلې خلک تور لګوي چې د خیبر قبیلې سیمې پولیټیکل انتظامیه ترې د وسلوالو پر ضد د پوځي تاوانونو په مد کې د جرمانې غوښتنه کوي.
مونږ دا ویو چې تاسو خامخا مونږ سره د ځان نه بېله پوره کوم دا فیصله کړې چې جرمنی نوم چې دی مونږ دغه منلو له تیار نه یو ځکه چې جرمانه چې رو هغه چې کله جرم وشي هغه باندې جرمانه ثابت کیږي.
او نیس پروګرام د سولې په لور کې به واورئ چې انځورګري د تشدد په ختمولو کې څه کردار لري.
په هنر بنیادی مقصد مکالمه وی زارت ریزلٹ تو معاشرے کی اکثر اداوی سے خلق یوبل تو رانجدی سی اور تشدد پزائد یوبل خبر واوری.
داؤن نور رپورٹ نہ حملرو لمشال ریڈیو سروس ہے. اوس ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته د افغانستان امنیتي چارواکي پر کندوز ښار د حکومت د بشپړ کنټرول خبر ورکوي. د وسلوالو د امنیتي ځواکونو مرستیال وی در ستیس همداراز د کندوز ښار له بې ځایه شوو اوسیدونکو غوښتنه کړې ده چې خپلو کورونو ته ستانه شي. نوموړي په کندوز ښار کې د ملکي خدماتو د ادارو د بیا فعالېدو خبر هم ورکړه. نور تفصیل د احمد تکل په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز وایي کندوز ښار له وسلوالو طالبانو څخه پاک شوی دی. په کندوز ښار کې له نږدې دوو اونیو راهیسې چې طالب وسلوالو دا ښار د لنډ وخت لپاره ونیو، د نښتو او ناامنیو راپورونه ورکول کېدل. د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز جنرال مراد علي مراد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښار اوس په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو په ولکه کې دی.
شهر کندوز حالت اولی خود میگیره، عناصر ناپاکی که زندگی آرام مردم و نارام ساخته بودن کشته شدن.
جنرال مراد چې له پایله یې د کندوز د عملیاتو مشري کړې ده، د هغو سیمو نومونه یاد کړل چې وسلوال طالبان ترې ایستل شوي دي.
از پول چاردره شروع شده الی تمام تریجات خاکنی بندر خان‌آباد سه مکمل وا شدن.
جنرال مراد وویل چې د چاردرې او ارچی ولسوالۍ او د قلایزال ځینې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي، خو د کندوز په نورو سیمو کې دولتي حاکمیت ټینګ دی. جنرال مراد همداراز وویل چې افغان ځواکونو د کندوز خانآباد، خانآباد تخار، بغلان کندوز او بغلان کابل د لویو لارو امنیت هم نیولی دی. نوموړي د کندوز له بې ځایه شویو خلکو وغوښتل چې خپلو کورونو ته ستانه شي. د کندوز ښار اکثر اوسیدونکي د ښار د ولکې پر سر د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د خونړیو حملو له پایله ګاونډیو ولایتونو تخار او بغلان او ځینې پلازمینې ته کډه شول. د پوځ د جګپوړي قومندان زیاته کړه چې ښار ته برېښنا رسېدلې او د اوبو د رسولو لپاره هم هڅې روانې دي.
په ریپورت کې تاسو واورېدل چې افغان چارواکي پر کندوز ته دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکولو سره په کندوز ښار کې د ملکي خدماتو د ادارو د بیا فعالېدو خبر ورکوي او له بې ځایه شوو کورنیو غواړي چې خپلو کورونو ته ستنې شي. خو آیا خلک به خپلو کورونو ته بیرته ستنېدو ته زړه ښه کړي او آیا افغان پوځیان به وکولی شي چې دا ښار د وسلوالو طالبانو له حملو وساتي؟ په دې اړه احمد تکل په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو له استازي کمال صابي سره مرکه کړې. ښاغلي صابي د مرکې په پیل کې د چارواکو د خبره تایید کړه چې وسلوال طالبان له ښاره په شا تمبول شوي دي.
د لوی درستیز د مرستیال خبره تاییدوم. ښار تقریبا په بشپړه توګه باندې د دروازو د حده پورې تصفیه شوی دی د مخالفینو د شتون نه. اوس خطونه د دولتي امنیتي ځواکونو او د مخالفینو ترمنځ ښار دروازو په مربوطاتو.
فکر کوئ چې خلک به پر امنیتي وضعیت دومره ډاډمن شي چې سمدستي بیرته خپلو کورونو ته راستانه شي؟
د جګړې دغه تیر دیارلس ورځنۍ یا څوارلس ورځنۍ لنډې تاریخچې ته که وګورو، د دوی د جګړې د مدیریت نه ولس نه و خوشحاله، اوس هم نه دی مطمئن. او نظر دغه تېرو څوارلسو ورځو ته ولسونه نشي کولی چې په دوی باور وکړي، ځکه چې داسې یو ځل دو مخکې هم داسې اطلاعات شو. بېرته ځینې کډې د مختلفو منطقو نه په ښار طرف ته راستانه شو چې متاسفانه د جګړې ډګر ته تېر شو او ډېر ځله پاتې ورته. په دغه چوک باندې څو ځل د مخالفت بیرغ جګ شو، څو ځل د دولت بیرغ جګ شو. خلکو په رواني شکل باندې دومره غټه ضربه خوړلې چې فکر نه کوم چې څوک هغه شانته چې دوی تمه کوي زر بیرته ښار ته ستانه شي.
ستاسو تحلیل څه دی چې آیا وسلوال مخالفین به بیا وکولی شي چې کندوز ښار ونیسي؟ یعنی د کندوز د سقوط احتمال بیا شته؟
دا چې ده چې هغه مهمات چې د مخالفینو لاس ته ورغلي دي، برعکس زمونږ د دولت ژو په مدیریت امکان لري چې چېرته مخالفین اراده وکړي چې په دغه موجوده حالاتو کې بېرته د مرکز ونیسي. خو که چېرته حکومت په دې کې جدي اقدامات وکړي او د ښار د ژغورلو په خاطر باندې هغه لازمي تدابیر چې یو قوي کمربند باید واچول شي د پټو پوستو په شکل کې او په عین وخت کې په خلکو باندې په ولسونو باندې کار وشي او د خلکو اعتماد بېرته لاسته راوړل شي او د خلکو زړونه لاسته راوړل شي، زموږ مرکزي حکومت او محلي حکومت د اوسه پورې په ولس باندې عامو خلکو باندې هېڅ قسمه کار دی کړی. مونږ غټ تاوان په دغه انقلاب کې دا کړی دی چې مونږ ولس د لاسه ورکړی دی. ډېر لوی واټن د ولس او د نظام تر منځ پیدا شوی دی او دغه لوی واټن کې د نظام دښمن ننوتی دی او د دې نظام پر خلاف باندې
ستاسو مطلب هماغه اتکا پر خپل سر وسلوالو د چ حکومت کړي اشاره مو هم دې مسلې ته ده؟
یقیناً یقیناً یعنی زه چې کله وایم چې ولس باندې تخم نه دی شوی، د ولس د فاصلې نیولو یو عمده لامل چې دی خپل سرې ملیشې دي، چې د خپل سرو ملیشو د پوستې په خوا باندې نهتېرېدی شي، نه ځوان تېرېدی شي، نه سپین ږیره تېرېدی شي، هر سړی مجبور دی هلته تلاشي ورتېرې کړي، موبایل واخلي، ساتسیده کړي، واخلي، بې احترامي ورته وکړي. یو یو دا عمده فاکتور دی د خپل سرې ملیشې. په ولسونو کې انتهایي ظلمونه کړي دي، د خلکو ځمکې غصب کړي دي، بچیان یې ورله اختطاب کړي دي، په کورونه ورته حملې کړي، مالونه یې ورله غصب کړي دي، زکات او روژه ورته په زور اخیستی دی، حتی هغه پورې چې د خلکو ننګ او ناموس ته ګواښېدلي دي. متاسفانه دغه موجوده نظام، دغه د ملي حکومت بېرته برعکس خلکو ته مسؤلیت او تحفظ هغه چې لازم دی او اساسي قانون ورته وربښلی، هغه نه دی ورکړی شوی.
تاسو په ولسی جرګه کې د کندز د خلکو استازي کمال ساپی مرکه اوریدله چې زم همکار احمد تکل ورسره د کندز د حالاتو په اړه په الته د افغان حکومت د بشپړ کنټرول ترلاسه کولو په اړه کړی و.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. مشال ریډیو تاسور د سپا قبیله خلک وای د خیبر قبایلی سیمه پولیټیکل انتظامی د سپا قبیله نه د وسلوالو پر سید د پوزي تاوانونو په مت کې د 200 کروڑ روپو غوښتنه کړې ده. ورته ویلي دي چې د تاوان نه ورکول په صورت کې به خپل سیمه ته لاړ نشي. خدا چې حکومتي چارواکي په دې اړه سوای په دې اړه د مجید بابر دا ریپورت اورو.
د خیبر قبایلی سیمې د باړې تحصیل سره تعلق لرونکي سپاه قبیلې ته د یادو سیمو د پولیټیکل انتظامیې لخوا ویل شوي چې تر کومه د دوی په سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د شوو حکومتي تاوانونو په مت کې 12 کروڑ روپۍ نوي ادا کړي، تر هغې به دوی خپلو سیمو ته نه ځي. د یادې قبیلې د ټولو تپو د لوی جرګې ویان شاه فیصل افریدي نه مو وپوښتل چې دوی په کومو جرمونو کې ککړ دي او حکومت ترې د تاوان غوښتنه ولې کوي.
او ته مونږ دا ویو چې تاسو خامخا مونږ سره د ځان نه بېله او په دهشتګردو په لیست کې شامل او دا خو دهشتګردي شوه. پوره کوم دا فیصله کړې چې جرمنی نوم چې دی مونږ دغه منلو ته تیار نه یو، ځکه چې جرمانه چې رو هغه چې کله جرم وشي هغه باندې جرمانه ثابت کیږي. مونږ دا جرم کې نه ځان شریک ګڼو، نه مونږ دا جرم کړی دی، بلکې مونږ د حکومت نه غوښتنه کوو چې مونږ تاوانونه شوي دي. د سپای قوم د باړې بازار تقریبا 10,000 نه زیات دوکانونه د سپای قوم دي. د ورځې یو میا په کروڑونو دغه اخراجات دي او دا 2009 نه دا بازار بند دی او د تاوان او د نقصان روان دی.
د پاکستان قبایلی سیمو ته د وسلوالو پر ضد د عملیاتو لپاره د پوځ استول د یو صدارتي ارډیننس للارې شوي او د پاکستان د آئین له مخه کومې سیمې چې پوځ ته حواله شي هغو سیمو کې رایج قوانین معطل شي. دا چې کله په باډه کې پوځي عملیات پیل شول، ځایي ولس بې کوره شول او په یادو سیمو کې حکومتي واکمني ختمه شوه، نو بیا ولې د اف سي آر د اجتماعي ذمهواري د قانون له لارې د سپاه قبیلې نه تاوان غوښتل کیږي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو مشر شیر محمد خان وای
زه نه پوهېږم چې د پولیټیکل انتظامی په کم سوچ او په کم فکر باندې دا خبرې کړي. دا خو د قانون نه علاوه هسې هم مطلب چې د دغه خلکو سره ظلم په دې دی چې دغه خلک خو د جنګونو د بمباریانو د سیزونو ډېر زیات ځپلي دي او هغې کې د دې خلکو هېڅ قصور نشته. دا خو ټولې د حکومت غلطې پالیسۍ وې چې د دې خلکو امن هم تاله ترغه کړه، دوی بې کور هم کړه، د دې بچي د سبقونو هم محروم کړه او بیا اوس مطلب چې په هغې باندې دا قسم مطلب چې بوج اچول چې نو زما خو یعنی بشري حقونو د مشر په حیثیت باندې زه وایم چې د ریاست د طرف ته د دې نه زیات یعنی غیر اخلاقي او غیر مطلب چې قانوني خبره بله نشي کېدی.
د یادې سیمینا د پاکستان په سنټ کې غړی مومن خان وایي چې د باړي ولس حکومت سره د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال هر ډول مرستې کړې دي او ډېرې ځاني او مالي قربانۍ ورکړې دي او زیاتوي چې که حکومت د تاوان دا پریکړه واپس وانغسته او سپاه قبیله خپل سیمو ته ستنه نه کړه، نو د حکومت پر ضد به احتجاج ته دوام ورکړي.
مونږ لګیا یو په هر ځای کې چې کوم ځای کې مونږ د خبره راغلی رو مونږ بقای د خپل خبره مخکې رسولې دو هر سړي سلام کړی رو کور کمانډر سیب سره مونږ خبره میټینګ شو راي هغه کې مونږ د خبره تکړی ورو چې مونږ په لوکا باندې سخت تکلیف دی. اوس مونږ لګیا یو ان شاء الله د مونږ لپاره تاون به کوو، د ارمی سره به مونږ تاون کوو، د ملک نور زمور خلکو سره به تاون کوو. خو کله مونږ سره څوک تاون نه کوي نو مونږ مجبور یو چې مونږ دغه لپاره بیا احتجاج وکړو. سینټ په فلور باندې به کوو، د اسمبلی په فلور به یې کوو.
په باړه کې د لشکر اسلام وسله والې ډلې پر ضد د پاکستاني پوځ د عملیاتو له امله د 2009 کال نه د سپاه قبیلې په زرګونو کورنۍ بې کوره شوې دي چې تر دا مهال ورته حکومت خپلو سیمو ته د ستنېدو اجازت نه ورکوي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15300، 15500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
مشال ریډیو تاسو اور اوس بلاړ شو بلوچستان ته. په بلوچستان کې بلوچ ملت پال دا کوي چې دغه سبې په واران او شاوخوا سیمو کې د پاکستان امنیتي ځواکونو ولسی کورونو ته اور لګولی او د عملیاتو په نامه بېګنا ولس زوروي، خو د بلوچستان حکومت بیا دا ادعاوې ناسمې بولي. خدای نور ناصر پی رپورټ لري.
د بلوچستان په بلوچ میشته اواران او شاوخوا سیمو کې بلوچ ملتپال ادعا کوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د بېګنا او عام ولس کورونو ته اور ورکړی او په خبره یې له تېرو څو میاشتو راهیسې په عملیاتو کې د دې ځواکونو لخوا بېګنا ولس ځورول کېږي. د بلوچستان نېشنل مومنټ چې د بېلتون غوښتونکو یو غورځنګ دی او ځان یو سیاسي ګوند ګڼي، رسنیو ته یې په لېږل شوي بیان کې ادعا کړې چې ځواکونو د اواران د مشکې په هارونی سیمه کې د یاد سیاسي ګوند د جنرال سیکرټري ډاکټر منان بلوچ د هغه د خپلوانو او نورو بېګنا وګړو کورونه سوځلي. دا بیان زیاتوي د ریاستي ځواکونو لخوا د سیاسي کارکوونکو پر ضد داسې کړنې د بشر له حقونو څخه سرغړونه ده. وایي ځواکونه بېګنا ولس ځوروي. له دې سره سره ډیری نور بلوچ ملتپال هم پر حکومتي ځواکونو ورته تور پورې کوي چې د دوی په خبره له تیر کمکي اختر راهیسې په یادو سیمو کې د ځواکونو په عملیاتو کې بېګنا ولس ځوریږي. خو د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بکټای بیا دا ټولې ادعاوې ناسمې بولي او زیاتوي د پاکستان امنیتي ځواکونه دومره غیر ذمهوار هم نه دي چې د بېګنا خلکو کورونه وسوځي. لومړی خبره خدا ده چې دا تور د کوم سیاسي ګوند لخوا نه دی لګول سوی، بلکې همدا هغه وسلوالې ډلې دي چې د بل چا په خوله داسې تورونه لګوي او د امنیتي ځواکونو د بدنامولو هڅه کوي. زه دا وایم چې د پاکستان چې څومره هم امنیتي ادارې دي هغوی دومره غیر ذمهوار نه سي کېدای، لکن ظاهر خبره ده چې کله په امنیتي ځواکونو باندې برید کیږي بیا له دې خوا هم پر هغوی ډزې کیږي، نو بیا په دې کې خلک هم وژل کیږي. تر کومه ځایه چې د کورونو د سوځلو خبره ده، ما ته داسې هیڅ اطلاع نشته چې چا کور سوځول سوی دی. د ویلو ورده چې په بلوچ میشته اواران او شاوخوا سیمو کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا له تیرو درنیمو میاشتو راهیسې د وسلوالو پر ضد وخت ناوخته د عملیاتو راپورونه ورکول کېږي چې د همدې عملیاتو په پایل کې امنیتي ځواکونو د بلوچ بېلتون غوښتونکي وسلوال قمندان ډاکټر الله نظر د وژل کېدو نتایج سوي راپورونه هم ورکړي وو. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د تاریخ پانه
داره د سختون خوا صوبه زور نومو بل احسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و، د هغې په سر باندې چې کوم دینو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره،
خاص کر دا چندر گپتا موریہ په زمانہ کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو، کې خاور خو زبردست دی او هغه ته بده دی د لګلونو خان
یخنیانو کې به دا د وینټر کیپیټل چې نه به خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورز په پاوکم درې او د هر زیارت پورز په پاوکم یو لس بجی.
مشال ریډیو تاسورې د پنجاب صوبې لاهور ښار په هلکا ان اے 122 کې شوي زمینی انتخاباتو غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجې راتللو وروسته پاکستان تحریک انصاف نتیجې قبولولو وروسته خپل شکست تسلیم کړی دی. د دې ترڅنګ د اوکاړانه د قامي اسمبلی حلقې 144 کې آزاد امیدوار ریاض الحق او د لاهور د صوبایي اسمبلی حلقې پی پی 144 نه د تحریک انصاف امیدوار شیب صدیقی کامیابی ترلاسه کړې ده. نور تفصیل د احمد الله نورو.
د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د لاهور په حلقه ان ای او 22 کې د پاکستان مسلم لیگ نون امیدوار سردار ایاز صادق د پاکستان تحریک انصاف عبدالعلیم خان نه زیات رای اخستی دي. د تر څنګه د اوکاړه د قامی اسمبلی حلقې ان ای او 34 کې شوي زمینی انتخاباتو د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه آزاد امیدوار ریاض الحق د 3,000 څخه زیات رای په اخستو کامیابی ترلاسه کړې ده. دغه شان د لاهور صوبایي حلقې پی پی یو سلوڅلوېخ کې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د پاکستان تحریک انصاف شعیب صدیقی 1,500 څخه زیات رای په اخستو د مسلم لیگ نون محسن لطیف ته ماتې ورکړې ده. تیر ورځ د لاهور په حلقه ان ای 122 کې شوي زمینی انتخاباتو په حق لا د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي د انتخاباتو دوران د پاکستان د مطبوعاتو د کردار په حق لا ایمل خټک وینا ده د یادونې دا چې په حلقه ان ای 122 کې د رجسټر ووټرانو شمیره 3,00,000 څخه زیاته وه او په حلقه کې 240 پولینګ سټیشن جوړ کړی شوی وې. دغه شان په حلقه ان ای 144 کې د رجسټر ووټرانو شمیره د 3,14,000 نه زیاته وه او په حلقه کې 210 پولینګ سټیشن جوړ کړی شوی وې. په دواړو حلقو کې پاکې او پرمنه ټاکنو لپاره د پولیس او رینجر سره سره فوج هم ځای په ځای کړی شوی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو ته 12 اکتوبر په پاکستان کې جمهوریت ګوندونه د تورې ورځې په توګه لمانځي. په 1999 کال کې دغه وخت پوځي واکمن جنرل پرویز مشرف د منتخب حکومت ړنګ کړ او په واک کې قبضه وکړه. نن 14 کاله وروسته چې یو وار بیا په هیواد کې جمهوریت بحال شوی دی، آیا پوځي او سیاسي مشرتابه او دغه سي کارپوهان مشرتابه د دینه سیسته کړی دی او کنه او کارپوهان په دې اړه سوای د ریاض موسی خیل په دې رپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې یو جمهوري حکومت خپل 15 کلنه موده پوره کړې ده او دویم حکومت هم تقریبا نیمې ته رسېدلې، سیاسي او جمهوري قوتونو د 12 اکتوبر د پیښې نه څه سبق اخیستې او آیا اوس هم پاکستان کې د پوځي امریت راتلو امکان شته؟ په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د سیاسي چارو کارپو او وکیل لطیف افریدی وې
دغه د قربانۍ زور او جذبه زه نه وینم چې فوج اقتدار واخلي او فاټۍ راوځي او د فوج خلاف ووایي چې موږ تا نه منو. نو نن هم سره د دې چې نواز شریف د پنجاب دی، سره د دې چې دغه اکثریت دی، سره د دې چې هغه کې د ماضي په مقابله کې ډېره میچوري چې راغلې ده او هغه ډېر په پام پام قدمونه او ګامونه ږدي، لیکن بیا هم فوج دومره زورور دی چې هره فیصله د هغې منظوري هغه د نواز شریف مجبوري ده چې هغه د فوج نه تپوس.
همدا پوښتنه چې مکله د سیاسي چارو د یو بل کارپو او لیکوال ایمل خټک په وړاندې کې خوا، نو دوی وایي چې زموږ جمهوري نظام کې اوس هم ډېرې کمزورۍ موجود دي او د دې مضبوطې دو کې به 1.5 کال لګي.
مشرف جماعت الله نه پس فوج دنه دا یو احساس پیدا شو چې په کابل کې فوج دومره فخکره باندې په سیاسي امورو کې مداخلت نه کوي. نو تیرو 15 کالو کې یا تیرو د 3 کالو کې موږ وایو چې فوج ډېر زیات په سیاسي معاملاتو کې دخیل دی، خو له دې څخه کردار چې دی نو هغه ښکاره نه دی یا کردار هغه نه دی لکه چې څنګه مخکې به فوجي جنرالانو چې دی نو منتخب سیاسي جمهوري حکومت خطه کړو او اقتدار واګې د پښتون لاس کې وایي.
د ایمل خټک په خبره حکومت له پکار دي چې د ولس مسلو هواري، ناانصافي ختمولو او غلا غلطو مخنیوي دپاره د اقداماتو کی او پوز د یوازې د هغه مقصد دپاره استعمال کی د کوم دپاره چې دا اداره جوړ کړې شوې ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو سره اوس په خبرې کې د مازیګر درې نیمې بجې شوې دي. د نجیب امیر نه بلند خبرونه باورو.
د افغان پاوز مرستیال سرلخکر جنرال مراد علی مراد وایي له خال خلسی مپرته د ټول کندوز ولایت واک د افغان حکومت په لاس کې دی. نوموړی وایي طالبان ژوبل شوي، وژل شوي او یا هم تښتیدلي دي. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې په مینا کې د وژلو شوو پاکستاني حاجیانو شمیره 90 ته رسیدلې ده. په دې سربیره دوه پاکستاني حاجیان لا هم د سعودي عرب په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي او شل نور بیا تر دې دمه تری تم دي. د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ د لګکیو غړی فریډریک عظیم وایي د ځایي پولیسو لخوا د دوی هم مذهبو کسانو ته دا ویل چې د خپلو کلیساو امنیت یې په خپله وساتي نامناسبه خبره ده. دوی وایي که په کومې کلیسا حمله وشوه نو صوبایي حکومت به یې مسؤول وي. په کابل کې د روسي سفیر په دغه هیواد کې ترهګرو ډلو په کاروایانو اندېښنه څرګنده کړې ده. الیگزاندر مانتیسکی د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په خپله پرونۍ کتنه کې همداراز د ترهګرۍ پر ضد د روس، افغانستان او د سیمې د هیوادونو د ګډې مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. له دې مخکې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم په افغانستان کې د سغدریزو وسلوالو د فعالیت له کبله اندېښنه ښودلې وه. په زرګونو شمیر کې کسانو پرون په ترکی کې د شنبې د ورځې د خونړۍ حملې د قربانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. په لاریون کې د 95 وژلو شو کسانو د ویر مراسم په داسې حال کې ترسره شول چې ترکی چارواکو د دې خونړۍ بمی حملې د تنظیمونکو د نیولو هڅې پیل کړې او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پورې تړلې ځینې کسان نیولې دي. او په بلاروس کې انتخاباتي چارواکي وایي چې دغه هیواد ولسمشر الیگزاندر لوکاشنکو په 3.9% رایو ګټلو سره په 5م ځل د ولسمشرۍ ټاکنې وګټلې.
لند خبرونه هم د نجیب امیر نه واورېدل. اوس به په اسلام آباد کې د رابع اکرم خان نه واورو چې د پاکستان څنګه ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه لیکلې دي.
وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان ویلي دي چې د ترهګرۍ په ضد جګړه یوازې د بلوچستان نه بلکې د ټول پاکستان جګړه ده. ادارې وایي که بلوچستان صوبه د تیرې سه مودې راسې ناکرارۍ سره مخ ده، خو اوسنیو میاشتو کې د توندلارو او عسکري تنظیمونو په ضد کېدونکي کاروایانو په نتیجه کې د ماضي په پرتله صورتحال ښه شوی دی. ادارې مخکې لیکي په بلوچستان صوبه کې د چارواکو لخوا دا خبره مخې ته راغلې ده چې د هندوستان استخباراتي اداره په بلوچستان کې لاس لري. نو حقیقت که هم دغسې وي، باید چې دا مسله هندوستان سره په سفارتي کچ اوچته کړی شي. ادارې زیاتوي په بلوچستان کې د امنیت ټینګښت لپاره پکار ده چې صوبایي او مرکزی حکومت دغه صوبه کې اترقي او بحالۍ منصوبې پیل کړي او د صوبې د اولس د محرومۍ احساس ختمولو لپاره خپلې هلې ځلې توندې کړي. ادارې اخره کې لیکي که هر څو بلوچستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره د جلاوت نه بلوچ مشرانو سره صوبایي مشرانو لیدلي او رابطې کړي دي او 1300 میاشتو کې ځینې ځوانانو خپلې وسلې هم غورځولې دي، خو پکار ده چې دې لړۍ کې هسې نورې هم سیوا کړی شي او د خبرو اترو د لارې دي ستونزې هوارولو ته لومړی ترجیح ورکړی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې دا ونه کوي، خو په صوبه کې د نظام بهتری لپاره کوښښونه کوي او د دې اثرات د پولیسو په مزاج کې سرحده پورې د بدلون په صورت کې نظر راځي. ادارې زیاتوي په نظام کې د بدلون ابتدا د پولیسو اصلاحاتو په ذریعه کول یو ښه دانشمندانه فیصله ده، ځکه چې انصاف او امن او امان یوه ټولنه متحد ساتي او ترقی کې بنیادي کردار لوبوي. ادارې مخکې لیکي د پولیسو د اصلاح 100% نتیجه تر اوسه خته نه دراغلی، خو د دې امید په دوه کالو کې نه دی پکار، دا به وخت اخلي. ادارې په وینا دا خیال ضرور ساتل پکار دی چې د نظام اصلاح صرف قانون سازی په ذریعه نه ده پکار. قانون هغه ګټور وي کم ته چې د اولس حمایت حاصل وي او اولس په هغې عمل کوي. ادارې اخره کې لیکي پکار ده چې د پولیسو کلنۍ کارکردګي باندې د مقامي حکومتونو رایه وي او دې سره سره امن او امان په ځای کولو او د جرمونو مخنیوي په اړه د مقامي حکومتونو او پولیسو ترمنځ رابطه مضبوطه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان ورځپاڼه لیکي باید اسلامي هیوادونه جمهوري نظام په اصلي معنو کې عملي کړي او د ولس په مشکلاتو زیات کار وکړي. بلخوا اکانومیسټ مجله لیکي د افغانستان په کندوز کې د بې پلو ډاکټرانو سازمان د دوی په یو روغتون د وروستۍ حملې د پوره پلټنه غوښتنه کړې ده. د مقالو مهم ټکی درته فرخنده اسد وړاندې کوي. د پاکستان ډان اسپانلیکی یو خ جمهوریت حکومت هغه دی چې پکې خلکو ته شخصي ازادي وي، د قانون بالادستی وي او ولسته بنیادی حقونه ترلاسه وي. یو حقیقي جمهوریت حکومت داسې نشي کولای چې په دغو کې یو خو خپل کړي او نور شاته وغورځوي. یو خ جمهوریت حکومت باید دغه ټولو خبرو ته وګوري او له هغې وروسته بیا د خپل هیواد په نورو مسلو خبرې او کار وکړي. ورځپاڼه لیکي په اسلامي هیوادونو کې له بده مرغه حکمرانان داسې فکر کوي چې دوی به د خپل ولس په هغو مسلو او خبرو زیات پام کوي چې دوی ته یې ګټه وي او نورو ضرورتونو ته به یې پام نه کوي، نو دا د دوی ناپوهي ده. ورځپاڼه لیکي په منځني ختیځ کې ولسي پاسون د دغې یو مثال دی. په اسلامي هیوادونو کې د پاکستان په شمول د هغو حکمرانانو او حکومتونو په لارو ځي چې کوم د ټولنې لپاره ناکامه ثابت شوي دي او ولس ته یې د کارونو هیڅ ښېګړه نه ده رسېدلې. په پاکستان کې هم اکثره سیاستوال، حکومتي غړي او ریټایر پوځي مشران د هغو هیوادونو او حکمرانانو مثالونه ورکوي چې جمهوریت یې په حقیقي معنو کې نه دی خپل کړی او نه یې تاریخ او ولس په خوټکو کې یادوي. بلخوا د اکانومیسټ مجله لیکي د افغانستان په کندوز کې د 3 اکتوبر په پیښه چې پکې د امریکا هوایي ځواک په یو روغتون برید وکړ او تر 28 پورې کسان په دغه حمله کې ووژل شو، د بیپولي ډاکټرانو د سازمان په دغه روغتون د برید په ټوله نړۍ کې غندنه شوې ده. په خپله امریکایي ولسمشر باراک اوباما د دغه سازمان د مشر سره خپله غمرازي شریکه کړې ده. د بیپولي ډاکټرانو سازمان بیا د دغه حملې د پلټنو غوښتنه کوي او دغه یو جنګي جرم کړي. اکانومیسټ لیکي په دغه روغتون تر یو ساعت پورې په وقفې وقفې سره هوایی بمبار شوی دی. په وژل شوو او ژوبلو کې مریضان هم دي او د دغه روغتون عمله هم پکې شامله ده. په افغانستان کې د امریکایي عسکرو مشر جنرال جان کیمبل بیا وایي د دغه پیښې پلټنې به کوي او حقایق به نړۍ ته وړاندې کوي. مجله لیکي په روان کال کې په افغانستان کې د وسلوالو سره د جګړو او عملیاتو په وخت څه ناڅه 15,000 افغان عسکر وژل شوي دي. په دغو کې د کندوز په جګړه کې هم یو شمیر افغان عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال ریډیو تاسو سره پرون په ترکی کې په سرګونه کسانو د خونړې حملې د قربانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. په داسې حال کې چې چارواکو د دې حملې د تنظیمونکو د نیول لپاره هڅې پیل کړي، د ترکی پوست د عراق په شمال کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پر اهدافو د نوو هوایي حملو خبر ورکړي. تفصیل د احمد تکل په دې رپورټ کې.
پانخره کې د شنبې ورځې په لاریون کې د 15 وژل شویو کسانو د ویر مراسم پرون په داسې حال کې ترسره شول چې ترکی چارواکو د دې خونړۍ بمی حملې د تنظیمونکو د نیولو هڅې پیل کړې دي. د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی، خو دا چاودنه په جولای میاشت کې د سوریې سرحد ته نږدې د کردانو د سولې د فعالانو پر لاریون هغې حملې ته ډېره ورته ده چې 3 کسان یې ووژل او حکومت مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش غاړې ته اچولی و. پولیسو پرون د ترکیې په مرکزی ښار قونیه کې 14 کسان په داعش ډله کې د غړیتوب په تور ونیول، خو معلومه نه ده چې آیا دا کسان د ورمورځنۍ حملې په تړاو نیول شوي که نه. د شنبې ورځې حمله د کوردي وسلوالو یاغیانو له هغه پلان څخه 2 ساعته مخکې وشوه چې غوښتل یې له حکومت سره یو اړخیز اوربند اعلان کړي او په دې توګه د نومبر په لومړۍ نیټه د پلان شویو انتخاباتو په درشل کې سیاسي کړکیچ راکم کړي. د ترکیې حکومت د کوردي یاغیانو دا اعلان رد کړی او ویلي دي چې دا ډله باید خپلې وسلې وسپاري او له ترکیې ووځي. په داسې حال کې چې د دې حملې مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی، اپوزیسیون حکومت د سولې د لاریون د امنیت په ټینګولو کې په پاتې راتلو تورن کړی. د کردستان د خلکو د ډیموکراتیک ګوند HDP یو مشر صلاح الدین د مرتاش پرون وویل هغه حکومت چې حتی د یوې مرغۍ د الوتو په اړه معلومات لري د انقرې په زړه کې د دې قتل عام مخنیوی ونه شو کړی. که څه هم د حکومت د احصایو له مخې د دې حملې د مړو شمېره 15 کسانو ته رسیږي، خو د مرتاش دا شمېره لوړه وبلله. تر دې دمه موږ له بده مرغه خپل 128 ملګري له لاسه ورکړي او زرګونه ملګري ښځې او نارینه ټپیان دي. تېره شپه موږ د دوی په ویر کې د هغو له کورنیو سره یو ځای وو. زموږ د ملګرو په جنازو کې باید په هر ځای کې 1,000,000 ملګري ګډون وکړي. ترکیه چې له سوریې سره نږدې 900 کیلومتره ګډه پوله لري په دې وروستیو کې ومنله چې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره خپله فعاله همکاري زیاته کړي. ترکیه هم دراز په خپلو اډو کې امریکایي الوتکو ته ځای ورکړ او په خپله یې هم په سوریه کې په محدود شمیر هوایي حملې وکړې. په همدې حال کې د ترکیه پوځ پرون خبر ورکړ چې د عراق په شمال کې په زاب او میتینا سیمو کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی پر مرکزونو بمباري کړې ده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې بین دهشتګردي مکمل ختمه
افغانان څوک بې شک چوپ
ډېره سخت راوړي تیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
مشال ریډیو تاسو ورې د کندهار چارواکي وایي چې د دغه ولایت په غورک ولسوالۍ د وسلوالو په حمله کې 56 وسلوال وژل شوي دي. په عین وخت کې وسلوالو د شاولي کوټ په ولسوالۍ هم حمله کړې چې د چارواکو په وینا 12 وسلوال طالبان یې وژلي دي. طالبان بیا ادعا کوي چې د غورک امنیه قومندانۍ یې نیولې خو چارواکي یوازې د څلورو پوستو د سکوت خبره تاییدوي. محمد صادق رښتینی یې درته نور تفصیل درکوي.
د کندهار د پولیسو بیان زیادورانی ازادي راډیو ته وویل چې په غوړه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه د دوهمې ورځې لپاره دوام لري. د نوموړي په وینا د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق په مشرۍ د افغان ځانګړو ځواکونو لخوا په تیرو دوو ورځو کې 25 وسلوال طالبان وژل شوي. د دورانی په خبره په عین وخت کې وسلوالو د کندهار پر شاولي کوټ ولسوالۍ حمله کړې چې د افغان ځواکونو لخوا یې مخنیوی شوی او 12 وسلوال طالبان وژل شوي.
غورک ولسوالۍ په مربوطاتو کې د پرونو راځي راځي تقریبا 25 وسلوال مخالفین وژل شوي دي او د شاولي کوټ ولسوالۍ په تصویري عملیاتو کې 12 وسلوال مخالفین وژل شوي چې په دواړو کې امنیتي ځواکونو ته مرګ نه ده اوښتی یوازې دوی خساره من شوي دي او دوی ته زیان اوښتی دي.
په عین وخت کې د دولت وسلوال مخالفین ادعا کوي چې د غورک امنیه قومندانۍ یې نیولې خو چارواکي یوازې د څلورو پوستو د سکوت تایید کوي. د کندهار پر غورک او شاولي کوټ ولسوالۍ د حملې څخه مخکې وسلوالو د دې ولایت پر شورابک ولسوالۍ حمله کړې وه چې د چارواکو په وینا د شاوخوا 150 وسلوالو په وژل کېدو او ټپي کېدو پای ته ورسېده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو سره اوریدونکو اوس وخت شوه دی د 19 خبرونه د سولې په لور. په نننې خبرونه کې به د تشدد په مخنیوي کې د هنر او انځورګرۍ د رول په اړه خبري واره. د خبرونه بشیر ګواخ جوړ کړی دا راځي چې ورته غوښ شو.
د سولې پر لور
زه بشیر غواخیم او نن د سولې پر لور خبرونه کې پر دې غږیږو چې د انزورونو جوړول یا پینټینګز او د تصویرونو اخیستل یا فوټوګرافي څرنګه خلک له تشدد منی کوي. آیا د پښتنو په ټولنه کې د سولې په رواجولو او د خلکو ترمنځ په زغم زیاتولو کې مثبت کردار ترسره کولی شي؟ د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د خلکو هنرونو په هان وای چې رسم یا انزور جوړول د اظهار وخه لارې او خلکو ته د پیغام رسولو بهترینه وسیله ده. ځینی خزینه انزورګری د خپل هنر لارې هغه څوای چې د پښتنو په ټولنه کې ورته ویل ممکن نه وي. ځینی نوري بیا د خلکو ترمنځ د خبرو اترو د زیاتولو او لدی لارې د برداشت یا زغم ډیرولو لپاره کاروي. جمال شاه پښتون اداکار هنرمند انزورګر او مجسمه جوړونکی دی چې په غنو ډرامو کې د کار کولو ترڅنګ په لسګونو پینټینګز یا په برښونو د انزورونو جوړول کړی دی. هغه د هنرکدی کالج بنیاد ایښودونکی هم دی. نوموړی د سولې پر لور خبرونه ته وویل چې له فلم سندرې او ډرامې بیا تر انزورګرۍ پورې هر هنر د تشدد خلاف ګام دی.
هنر بنیادی مقصد مکالمه وی، کاغ ادب وی، کاغ فلم وی، کاغ موسیقی وی، کاغ لیک وی، کا گڈا وی، کا پالیٹکس وی، کا فلسفی وی، دا کم کار مقصد چی مکالمه قائمول وی، دا غا زیادہ در ریزلٹ پا معاشری کی اکثر اداوی چی خلق یو بل ترانجدی سی، او دا تشدد پزاید یو بل خبر او آوری، استعماری طاقتون سی دی، یا ایکسپلوئیٹیو سے کم فورسز دی کاغ پدا وطن کی دیکھو بلکہ دی داغو مقصد دادا اس خلق خلق انہیں لیڈے کی اور پزلو کے یو ویر پیدا کی شک پیدا کی جلسی پیدا کی دا کمی وجہ سے دا خلق سی دی انسیکیور سی دے ہو خپل خپل پزائے ہر سڑائی سی دی کاغ یو گروپ دی کاغ انڈیویجول دی دا انسیکیور سی آگے انسیکیورٹی دی مجبور کی اور دسی دا غات سی دی زانو نہ پیو ڈول مطلب زیادہ زیادہ محفوظ جوڑول مطلب واڑی کوشش دا ویو داغ پدا کوششن کی دی دا خبر ہے یہ کسی بلت سے تاوان رسی جی تو تشدد سے دی آغا دغه یو دغه جذبه یو اظهار دی مطلب ویر دا بنیادی طور نو ڈائلاگ سے دی آغا ویر ختم ہوئی مطلب زو ته چې دی بل سره خبر وکنو زیاده د پیژنل ویلی به زیات سی ما که څه ویره د تا نه وي هغه ویره به ختم سي. زما دا خیال دی چې هنري څه څانګې څه دي هغه دغه د ټولو بنیادی مقصد دا دی چې خلک یو بل ته نږدې راغلي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. ډیر انزورګران د مشهورو خلکو انزورونه جوړي او له دې لارې نوم پیدا کوي، خو افغان انزورګر حمدالله ارباب یو بیل نوښت کړی دی. هغه د خپلو روزمره انزورونو ترڅنګ د لږو پیژندل شوو هغو خلکو انزورونه جوړ کړي چې د ټولنې لپاره یو څه خدمت کړی وي. دا هغه په خبره غواړي په دې کار سره خلکو ته وښيي چې هر ښه کار باید وستایل شي. ارباب وای هنرمند د انزور لاره ناممکنه خبرې کولای شي.
هنر په حقیقت کې د اظهار کولو یا د انسان د احساساتو د بیانولو یو ذریعہ ده. ځینې وخت لکه موږ روزمره ژوند کې چې کومې خبرې کوو هغه هنري خبرې نه دي، خو کله که دوی ته موږ د هنر رنګ ورکوو، مثلا په منبر باندې یو عالم کینی هغه یو خبره کوي، نو د خبرې وزن زیاتول هغه انداز هغه هنر دی چې څنګه د خلکو زړونو ته خبره کوسیږي. همدغسې د انځورګر، همدغسې د یو سندرغاړي دغه هنریت دی چې دا خبره او هغه پیغام خلکو ته رسوي. دغه صداقت او دا خبرې چې دي دا د هغه کس پورې تړلې خبره ده چې آیا هغه د ټولنې یا د خلکو یا د کوم غرض دپاره چې کار کوي هغې ته مخلص دی او که نه دی. خلک د خپلو هنرونو په برخه کې بلد شوي دي، هغې په دې اوس پوهېدلي دي چې د هنر د انځورګرۍ د لارې ولس ته د ولس د فکر د رغولو، د تشدد، د فساد او په نورو برخو کې یو پیغام رسېدلی شي او ډېر په پرم نه شکل کې، ځکه نو والته کول شته پکې نو څه بل څه شته، رنګونه دي، پیغام دی او خلکې ګوري او خپل پیغام ورته رسېږي.
د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو، ډېرې انزورګران په ښارونو کې د نندارتونونو په کولو او ټولنیزو مطبوعاتو له لارې خپل انزورونه خلکو ته رسوي. دا کار د انټرنیټ په مرسته د ویب سایټونو او ویډیوز په مټ هم کیږي. که له یوې خوا انزورګرۍ سړو انزورګرانو ته دا قوت ورکړي چې خپل پیغام په کم وخت کې ډېرو خلکو ته ورسوي، نو بلې خوا ته د ښځینه انزورګرانو لپاره د هغو خبرو د رسولو ښه وسیله ده چې دوی یې په ټولنه کې د کلتوري محدودیتونو له وجې نشي کولی. د افغانستان د کندهار ملینا سلیمان پینټینګز یا د برشونو په مرسته د انځورونو جوړول هم کوي او د دیوالونو د رسامۍ یا ګرافیټي هنر هم ترسره کوي. هغه وایي انځورګري په سوله ییزه توګه احتجاج او خپل حق غوښتل دي.
دا نوې نسل دی چې دا ویني چې دا بې عدالتي ده او حقوق نه مراعت کیږي او دی نیوز اند نیوز ځوانان ته دونه پاملرنه نه کیږي. دا یوازینی مسله دا ده چې مثلا ډېری دی یا توپک را واخلی جنگ شو کې یا مثلا بعض مواد مخدرات دی و را واخلی و پدیشان باندې ځانخته کې. لیکن زما د نظره خپله دا هنر دا خپله یو غټه جګړه ده خپل د حق دپاره. مثلا هنر څه ته ډېر ژر کولای شي چې مثلا ته خپل حالات بیان کړي. دا نه چې یوازې ته خپل احساس بیانوې بلکې نور ځوانان هم د دې دا احساس ورته پاروي راکښنوي او هغوی هم د خپل حق ته دروي چې یعنې خپل حق وغواړي او د دې جګړې نه لاس ایسته کړي. او یوازنۍ زما په نظر دا دی چې غصه هر مثلا هر انسان یو غصه په ځان کې لري، بیا خصوصا د افغانستان ځوانان دي. مثلا موږ دا حالت چې وینه دا یو غصه موږ په بدن کې زموږ په ځان کې پیدا کیږي او موږ باید دا په یو نه یو طریقې وباسو. او هنر یوازنۍ ډېر ښه لاره ده چې ته د خپل غصه د درد ته وباسې او نور خلک هم دې ته تشویق کړي.
ملینا سلیمان زتی هغه خلک چې غواړي په ټولنه کې په زینو مسایلو سترګې پټې کی دا غوی د رابیدارولو لپاره پر دیوال د انزورونو د جوړولو هنر زکه خده چې دغه سي خلک ترزان نشي پټوله.
یو دا چې حالت وګوره او بل ځای ته وګوره. مثلا د سړک باندې چې کار کوي ګرافیټي دا داسې دي چې ډېر واضح او عام دی. دې ته ضرورت نشته چې څوک زما نه مشکا ته راشي که رانشي که څوک یې غواړي که نه غواړي باید یې وویني ځکه چې پر دیوال دی سترګې پر لګېږي. او ډېری موضوعات هم غوښتله چې زه پر دیوال وکړم ځکه چې هغه کسان چې نه غواړي چې دا موضوعات په باره کې یې خبرې وکړي او وویني اما دې د دې موضوعات پټېدلی نه شي. مثلا حقوق د بشر دی یا مثلا د ښځو حقوق لپاره دی یا مثلا ډېری هغه رشوت او خیانت دی او مثلا ډېری هغه موضوعات چې باید خلک د دې په باره کې بحث وکړي او یو نتیجې ته ورسیږي او خپل کړي. نو ځکه دا ما فکر کول چې او فکر کوم چې دا پر سړک باندې پر ګرافیټي کار کول ډېر ښه لاره ده. او بس مثلا ډېری کارونه مې بیا مثلا په نمایشګاه کې دي هغه بیا هغه کسان چې مینه لري د هنر سره او دی غواړي چې راسي وویني.
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو پر خپل ویب سایټ د ځینو هغو مشهورو نړیوالو سندرغاړو اداکارانو او انځورګرانو نوملړ یا لیست خپور کړی دی چې د دوی په وینا په نړۍ کې د خپل کار له لارې د خلکو منځ کې مکالمه زیاتوي او کوشش کوي چې د بیلابیلو انسانانو ترمنځ د همغږۍ غټ ټکی پیدا کړي. د جلال آباد یو انځورګر عبدالرب حبیبیار هم دغه شان مقصد لري. هغه له جلال آباد آسټریا یا اوتریش ته په یو درې مشتنی پروګرام کې ورغله ده او وایي غواړي د خپلې فوټوګرافي یا تصویر اخیستو له لارې په خلکو کې د افغانستان په اړه د مثبتو خبرو او بحثونو زیاتولو لپاره کار وکړي.
زه کوشش کوم چې هغه سیری هغه سیزونه وخم خلکو ته چې هغه مثبت اړخ لري یا د افغانستان یا زمونږ خلکو مثبت اړخ دنیا والا توخی ترسو من دنیا والا توخی و نړی والا تا چې من سولیس خلق یو من امن غواړو د ذهنی سکون لپاره دا یو ډیر غټ رول لوبي پدې کې من خلکو ته خیو چې دغه دومره حالات خراب نه دي. من سره دې چې دلته جګړې دي هر سره روان دي من بیا هم دغه هنر تم کار کوو ادب تم کار کوو هر څوک خپل په فیلډ کې لګیا دی خپل کوشش کوي زیار وباسي او دا طبعا دا مثبت ډیر مثبت رول لري دي هر چا د وګړو عام وګړو په ذهن باندې چې یو څوک لګیا دی هغه په خپل هنر کې د خپل د هنر لارې سولې ته خدمت کوي او په ټوله کې دا نړیواله ته د افغانستان هغه ښه تصویر ښودل دي چې د خلکو په ذهنونو کې یو ډېر بد انځور جوړ شوی نن سبا د افغانانو په اړه. نو لږ تر لږه دغه انځور هم که موږ راروغ کړو په دې باندې کار وکړو دا هم لږ کار.
داسې له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. په خوابه پښتنو کې انځورګری ښه نه بلل کېدله، خلکو به انزورګر ته له دې عمله بد وایي چې په وینا یې کار کومه اقتصادي فایده نه لري، خو اوس انزورګران او په ټوله کې هنرمندان ښې پیسې او ښه نوم پیدا کوي. حمدالله ارباب وایي چې له دغې وجې او د تعلیم د کچې لوړېدو له کبله د خلکو فکر هم بدل شوی دی. هغه زیاتوي خلک له جګړو ستړي دي، نو ځکه هنر د سوله ییزې وسیلې په توګه د خلکو ترمنځ د تعمیري بحثونو لپاره یو ښه چوکاټ او وسیله ده.
راتلونکي په دې ده چې دا داسې یو ذریعه ده چې په دې کې تشدد ته هېڅ لاره نه برابرېږي. یعنې دا د یو کس د فکر، د هغه د رنګونو او په یو ځان ته ځي کې ناست یو کار کول دي. نو دلته داسې څه نشته چې دلته ټوپک د تمانچه د چاقو دی او د پښتنو په اصطلاح لرګي دې اخله او جنګ جګړه ده. نه، یو کس فکر کوي د ټولنې په هکله د حالاتو باره کې هغه خپل یو برداشت کوي، هغه راځي یو چېرته کښېني او د هنر د لارې، د رنګ د لارې هغه د ټولنې مخې ته ږدي او هغه پیغام خلکو ته ورکوي. بې فایده دا ده چې د یو انځور د لارې نه سلهاو خلکو ته مثلا پیغام رسېږي. نو ډېره فایده به ولري. البته پښتانه زما همېش تاکید دی چې پښتانه باید خپل اولادونه دې برخې ته وهڅوي تر څو د زده کړې کافي استعداد شته دی په پښتانه کې په دې برخه کې.
همدې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ اوریدونکو، زه بشیر ګواښ در سره مخه ښه کوم. آباد او خوشحاله اوسئ.
شاہان ولی غم لکا آسمان پہ جہان خور دے خدایا، ولی خوشحالی دی کلنا یا با ولی مال دی دا ولی طاقت راکو خدایا، ولی خدایا، ولی خدایا، ولی
اے خدایا کل را، اے خدایا پوہارا، سڑکیں مضبوط او سین لو یارا، اے خدایا کل را، اے خدایا پوہارا، سڑکے مضبوط را، او سین لو یارا، او سین لو یارا، ہمت نرا کوے غیرتی رو رکھا کو غیرت نرا کوے سکندر پخترا دارا خیال مٹ خالد کی تورا ہلالا اسلام دی پریگا ماتا پریگا زار کرن شاما زبے گٹ ماں زبے گٹ ماں اے خدایا کل را، اے خدایا پوہارا، سڑکے مضبوط را، او سین لو یارا، او سین لو یارا مکی دو عشق شراب را پاک مل دلارے لک گلاب را دس پو میں نل را کالو بکالو
بودے ٹال را کا جھوٹو آلو نا جہان دی پریگ دا ماتا زادر نشاما جنت پہ کرما جنت پہ کرما اے خدایا اقل را اے خدایا پوہارا زڑکے مضبوط را آو سینہ لوگا